Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چې ورځ مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مچلې اوریدو تر بولم. نن چهارشنبه د 1491 مریس کال د اسد یو لسمه نیټه د 2012 میلادي کال د اگست له لومړۍ سره برابر ده. د غرض نن د روژې مبارک میاشت 1401 هم ده. د دې نیم ساعته خبرونه په دوام کې چې د امان امریزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ایساف ټینګار کوي له 2014 کال وروسته به د افغانستان حکومت او خلک یوازې پرینګدي. پر کونړ د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د حملو د موضوع په اړه هم روسي حال اوري. خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه. دا ایساف یو لوړ بام قومندان وی د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا په مقایسه ښه شوی دی. د کابل او استانبول لپاره د امریکا نه مول شوي سفیران وی هڅه وکړي چې ډیپلوماټیکې هڅې پراخې او د تروریزم ضد همکاري زیاته کړي او د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د سوریې د حلب ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. ایساف وی په افغانستان کې امنیتی وضعیت د تیر په مقایسه ښه شوی دی. په کابل کې د ایساف د مرکزی قومندانې مرسیال ډګر جنرال سټیفن دی د ویډیوي کانفرنس لاري خبريالانو ته ویل چې په افغانستان کې نه امنی کمه شوی ده. خو ناټو بیا وایي د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه 11% کې زیاته شوې ده. ټاکل شوی ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په کندهار کې بیرته خپل روغتون فعال کړي. د افغانستان د ولسمشر د جمهور ریاست د خبره پڼې له مخې د سره صلیب د کمیټې مشر پیټر مور دا موضوع پرون له ولسمشر کرزي سره د کتنې پر مهال یاد کړه. مور له افغان حکومت وغوښتل چې په کندهار کې ورته د کاري مسؤلیت امکانات برابر کړي. افغان ولسمشر ویلي چې په دې برخه کې بحث وکړي. ولسمشر کرزي همداشان د خپلو خبرو په یو برخه کې په افغانستان کې د بشري حقونو درناوي او له دې حقونو څخه ملاتړ پر هم ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما له خوا د افغانستان او پاکستان لپاره نومول شو سفیرانو ژمنه کړې چې کچیرته دوی تایید شي نو ډیپلوماټیکو اړیکو به پراختیا ورکړي او له تروریزم سره به همکاري زیاته کړي. ریچرډ اولسن چې د پاکستان لپاره د امریکا راتلونکي استازي وي په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې اسلام آباد د ده اساسی دنده ده چې د اسلام آباد د حقنی شبکه وزپی. اوس تن تر دې د مخه په عربي اماراتو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده تر سره کړې ده. اوباما جیمس کننګم نومول دی چې اوس په کابل کې د امریکا سفیر زمرسیال په توګه کار کوي او راتلونکي کې به په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر وي. د سوری حکومتي ځواکونو د شنبه پر سم د حکومت پر مخالفانو د حلب په خار کې له هلیکوپټرونو او نورو بیلابیلو وسلو څخه کار واخیست. حلب د سوری هغه لوی خار دی چې په کې د حالاتو په اړه د ملکیانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په دې خار کې د حکومت مخالفان وایي د بشر اسد رژیم وفادار ځواکونه د خار په عمده برخو کې پر شا تمبولې دي. د سوری دولتي ټلویزیون د شنبه پر ورځ ویل لای هم عسکر په دې سیمه کې پاتې دي. په حلب کې نښتې شاوخوا 2 میلیونه وګړي لري. اوس د دواړو خواو لپاره د 14 میاشتنۍ نارا مې په لړ کې د آزموینې میدان دی. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR وایي تر اوسه شاوخوا 18,000 خلک د دې نارامیو له امله په دې ښار کې بېزه شوي دي. د UNHCR وایانده میلیسا فلیمنګ د مهاجرو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
We are particularly concerned about the continuous
دا وایي موږ په ځانګړي توګه په دوامداره توګه د وسلوال تاوتریخوالي په اړه چې په سوریه کې او په خاص توګه په حلب کې کیږي اندېښمن یو. موږ او زموږ شریکان شاهدان یو چې په حلب کې زرګونه اوسیدونکي د ویرې په حالت کې په ښوونځیو جماعتونو او عامو ودانیو کې د سرپناه په لټه کې دي. دلته داسې خلک هم شته چې له ښاره لا تښتېدلي نه دي. فلیمنګ د سوریې د مهاجرو د منلو لپاره د عراق د پریکړې هرکلی هم وکړ. په عراق کې د ملګرو ملتونو لوړتبه چارواکي د عراق پر حکومت د سه شنبې پورې ټینګار وکړ چې د څه د باندې زرو تنو هغو جلاوطنو ایرانیانو سره چې اوس مهال د عراق په حکم کې اوسي د دوی د ستونزو د حل لپاره دی له زور زیاتي څخه مخنیوی وکړي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د عموم منشي ځانګړي استازي مارټین کوبلر هم پر عراق ټینګار کړی چې د اشرف کم اړتیاوې پوره کړي. په دې کم کې هغه جلاوطن ایرانیانو سي چې د مجاهدین خلق په نوم د یوې ډلې پورې اړه لري. د هغې موافقې له مخې چې په تېر ډسمبر کې د ملګرو ملتونو او عراق ترمنځ لاسلیک شو د دوی دوه په درېمه برخه به چې شاوخوا دوه زره تنه کېږي د حوریه په نامه کم کې چې بغداد ته نږدې موقعیت لري انتقال شي او هلته به د هغوی د مهاجرت او مرستو چارې د ملګرو ملتونو پر غاړه وي. اوس دیارلس سوه تنه د اشرف په کم کې د خپل انتقال لپاره سترګې په لاره دي. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ناټو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان سره به خپل مرستو دوام ورکړي او له 2013 کال وروسته به د دې هیواد حکومت او خلک یوازې پرې نږدي. په کونړ کې د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د بریدونو په اړه مشرانو جرګې د ملي امنیت مرستیال او د کورنیو چارو وزیر راغوښتي و. دا چې د کا چارو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري په روانه خبري مجله کې اورئ.
پاکستان ته هغه مناطق کوم چې چین شمال او بدخشان ته لارې لري هغه ځای ناارامه وساتي تر څو چې وکړی چې طالبان هغې خواته چیر.
فرانسوي ځواکونو تیره ورځ په سروبي کې خپل یو قرارګاه افغان ځواکونو ته وسپارله. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او دا هم وري چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د 203 تندر قول اردو قمندانۍ د لومړۍ محکمې د منصوبین لوري یو سردیره چې د تیر لوی اختر په لومړۍ ورځ په قصدي ډزو یو ماشوم جلې وجلې محاکمه شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 د سحر لونه د ماخم تر و بچو پورې اوریدل شي. ناتو یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې افغانستان به یوازې پرې نږدي. د ایساف ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مرستیال پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور دروان کال تر پای کموي. نوموړي د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبريالانو ته څرګندونه کولې. خو دغه په داسې حال کې ده چې د ایساف لخوا او د ناتو لخوا په تیرو ریپورټونو کې ویل شوی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د تیر کال په مقایسه یو څه خراب شوی دی. فرید هوټ سیفی په ریپورت لري.
ناتو وایي سره لدی چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د وتلو پلان لري خو دا هیواد بهیر نه کړی. ډګر جنرال سټیفن دی چې په افغانستان کې د ایساف د مرکزی قومندانۍ مرستیال دی وایي وتل او دا هیواد یوازې پریښودل په دې معنی دی چې لیوی سیمینا څوک ځان ګوښه کړي او همداسې پریږدي. خو دې استرالیایي جنرال ټینګار وکړ چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي. هغه وایي د عسکرو کمول مني خو له دې هیواده ګوښه کېدل ممکن نه دي. جنرال سټیفن دی ویل نړیوال ټولنې همدا شان ژمنه کړې چې د افغان حکومت او خلکو ترڅنګ به ولاړ وي او دوی دې اطمینان ولري چې با ثباته راتلونکي به ولري. هغه هیوادونه چې د ناتو تر ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت ترسره کوي تر اوسه د افغانستان په اړه ډېرې ژمنې کړې او تر ټولو تازه ژمنې په ټوکیو کې وکړې. د ایساف د مرکزی قومندانۍ مرستیال چې په بروکسل کې د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کولې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پاړه هم وغږیده. د جنرال سټیفن دی پوینا شاوخوا 300 نړیواله پوځي ډلې افغان ځواکونو ته پر مشورې او روزنې لګیا دي. هغه زیاته کړه چې دا پروګرام د هغه پلان یو برخه ده څو افغان ځواکونه وکول شي چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې ځای پزې شي. ناتو تیر میاشت د ارقام خبر کړل چې خیې د اپریل له میاشتې تر سږ کال جون پورې نسبت عین وخت په تیر کال کې کوکتل شینو په سلو کې یو لس شخړې کم شوې دي. سټیفن دی وای د ارقام چې ورسته له 2013 میلادي کال څخه د دښمن ډيري حمله خې یو ټکان ورکوونکې خبر ده. دا په وینا خې او بدی اونۍ تیر شوې دي او حتی کې دي شي یو میاشت په ډیر بد وضعیت کې تیر شوې وي. خو د دې جنرال په وینا د وسلوالو مخالفینو حمله تا په پامدارنې سره د بی امنیو ګراف ټیټ وو او دا یو مثبت نښه ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مشرانو جرګې ته په وینا کې د ملي امنیت مرستیال ویل چې پر کونړ د پاکستان لخوا د راکټي حملو هدف سرحدي سیمې له خلکو تخلیه کول دي تر څو د افغانستان په خوره د شمالي او جنوبي وزیرستان وسلوالو ته ځای برابر شي. بلخوا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمي ویل چې دغه حمله د پاکستان د هغو هڅو یو برخه ده تر څو په افغانستان کې د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژندل شي. دا چې پاکستان کوم یو هدف تعقیبوي دا پوښتنه په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر شمن د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره شریکه کړې. نوموړی وایي
زه فکر کوم ډېر بدبخته او بد چانس حکومت لرو، هغه دا چې زموږ غټ چارواکي اول خپل درک او موجودګیري وایي د کړې نه ده. ما تر را معلومیږي نه چې دا اوس د وزیر دفاع او د دوی د امنیت معاون شخصي نظریاتي که یا دا هغه کمیسیون چې کرزي د امنیت شورا کړي وو چې باید بررسي وکړي چې دا راکټونه د کومې خوا راځي، هغه موجودګیري ده. خو که اره موجودګیري ما ته داسې را معلومیږي چې پاکستان رښتیا هم څو مشکل لري په دې بمباریو کې. یو خدا دی چې دوی وایي چې زما پاکستاني طالبان هغه خواته درتیر شوي دي او تاسو یې مساتئ، زما خواته یې بېرته را ایلکوي او د هغې خوا پر ما عملیات کېږي. بل دا ده چې په هغه مناطقو کې چې ډېر ستراتیژیک منطقه د شمال او بدخشان ته لارې لري، هغه ځای نه ارامه وساتي تر څو چې وکړی چې طالبان هغې خواته چیرته او د شمال لار تر فشار لاندې ونیسي. دا بل موخه ده. بل موخه دا ده طبیعي ده لکه چې څنګه چې پاکستاني چارواکو پر مشره په وخت لا مطرح کړی وه چې موږ به خلک راتېرېږي مسله دوی به ویل چې راځي سیمه خاردار وتړو یا کانکریټ کې دیوال. دا موخه هم پر فشار نه ده.
فکور صاحب د لوی درستیز د نظر په اړه ستاسو تبصره ده چې وایي یو هڅه ده د پاکستان لخوا تر څو افغانستان د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني.
دقیقه ده. پاکستان په هیڅ وخت کې د حکومتونو څخه دا خواسته نه ده پټه ساتلې چې کته ناراضه یې چې څوک راتېرېږي او سرحدات نام نه دي نو راسي چې وي تړو او تړلې یو دغه دي چې افغانستان باید موافقه وکړي چې یا سیمې خاردار وتړل شي یا بل. ولې زه فکر کوم چې موږ افغانان د خپل ژوند د ساتلو د پاره او د خپل منافع د پاره د پاکستان سره په ساحه کې نقشې ورنو د مذاکرې پر میز پر ټولو مسایلو خبرې وکړو او یو مناسب لار د حل پیدا کړو. ولې موږ په پاکستان کې ډېرې منافع لرو، هغه دا چې موږ ترانزیت لارې ته ضرورت لرو د کراچۍ ته چې پاکستان غرض ته ونیسي او مسول وانه شي موږ ته راځي. موږ د هند خواته د ترانزیت لارې ته ډېره شد ضرورت لرو چې د هند مالونه دې خواته راځي چې ګوټه ته ولاړ شي.
فکر صاحب تاسو ویل چې باید له امریکا او نورو متحدینو سره د مسله مطرح سی. خبره ده چې په کونړ کې خلکو او دلته هم په کابل کې ځینې کړي دغه انتقاد کوي چې له امریکا سره ستراتیژیک سند لاسلیک شوی، خو تر اوسه پورې امریکایي چارواکو داسې په دې برخه کې غوڅ دریز نه دی خپل کړی. همدارز ایساف ځواکونو هم ډیر وروسته دغه حمله ومنلې چې دا د پاکستان لخوا کیږي، یعنی دغه غبرګون ډیر پڅ دی. ستاسو نظر څه دی؟ آیا داسې نه ده؟
فکر کوم چې د دوی غبرګون دی د افغانستان حکومت ته ګوري او د کونړ چارواکو ته ګوري. نو چې د افغانستان د حکومت موضوع در اوسه معلومه نه وه او کرزي صاحب یو څو عمر د مخه درسره ده ستاسې مطبوعاتو او زموږ ستاسې تبلیغات بلله. نو موږ چې کرزي صاحب رسمي رپورټ هم د آیات معلوم نه دي که د حکومت موضوع معلومه چې دا حکومت دی چې باید د امریکایانو سره یې مطرح کړي چې زموږ ستاسې د موافقت نامې پر اساس باندې زموږ سرحدات تعقیبېږي او دغه اسناد دي دا مدارک دي څنګه چې په ماده کې ویل شوي دي چې مشوره به درکوو بیا به تدابیر ورته نیسو.
ځینې کتونکي داسې فکر کوي چې امریکا به له پاکستان سره په دې مسلې باندې ځان مخ نه کړي ځکه چې هلته یې له هغو سره هم ګټې دي او د ناټو لپاره د اکمالاتو لاره هم په دې وروستیو کې بېرته پرانیستل شوې ده. ستاسو له نظره امریکا به له افغانستان سره په دې برخه کې کومه عملي مرسته وکړي؟
موږ خو یو پلا باید درخواست وکړو د موافقتنامې پر اساس باندې شکایت وکړو، اسناد وړاندې کړو او د دوی سره یو کمیټه لرو د دې موافقتنامې بالې هغې سره کولی شو چې ووایي چې امریکایان یې نه غواړي. زه فکر کوم د امریکا منافع په افغانستان کې اوس ګیري دي، نظر وه پاکستان ته او د افغانستان موجودګیري ملاتړ به وکړي.
د افغان امنیتي اورګانونو مشران وایي چې پر کونړ د پاکستان له خورې د درنو وسلو هدف دا د ترسو د غلطه بهرني وسلوال ځای پر ځای کړي او د غراز غواړي چې د ډیورن کرخه د افغانستان له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د دې موضوع په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو یونس فکور څرګندونه واورېده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبری مجله اوري او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. ایساف وی په افغانستان کې امنیتي وضعیت د تیر په مقایسه ښه شوی، خو ناټو بیا په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په مقایسه د تاوتریخوالي اندازه 11% کې زیاته شوې ده. ټاکل شوی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په کندهار کې خپل روغتون بیرته فعال کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د ولسمشر بارک اوباما له خوا نومول شوی سفیرانو شمنه کړې چې د دوی د تاییدېدو په صورت کې به ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړي او له تروریزم سره د مبارزې په اړه به همکاري زیاته کړي. د سوریې حکومتي ځواکونو د سه‌شنبې په ورځ هم د حکومت پر مخالفانو د حلب په ښار کې په هلیکوپترونو او درنو وسلو حمله وکړې. او په عراق کې د ملګرو ملتونو لوړ رتبه چارواکي د عراق پر حکومت د سه‌شنبې پر ورځ ټینګار وکړ چې څه د پاسه زرو تنو هغو چلاوتونو ایرانیانو سره چې اوسمهال په یو کم کې اوسیږي د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. جانخه علي کوزي د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایم رسپونډ تر دې سرلیک لاندې کله چې دوستان در باندې حمله کوي په چا باندې باور کولای شي یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې راغلی. د افغان امنیتي او پوځي ځواکونو عسکرو تر اوسه 21 ځلې په بهرنیو پوځیانو حملې کړې او په نتیجه کې 13 تنه امریکایي او اروپایي عسکر وژل شوي دي. ورسپارنه کې په بهرنیو ځواکونو د افغان پوځیانو حملې ممکن لدی هم ډیرې وي او دا ځکه ناتو د هغو پیښو راپورونه نه ورکوي چې مرګ ژوبله پکې نه وي رامنځته شوي. لاس انجلس ټایمز ورسپارنه د دې ډول پیښو د نیټو شمیر او تلفاتو په اړه لیکي. د حملو ارقام ټکان ورکوونکي دي او دا ځکه چې بې تجربې افغان عسکر په مجهزو امریکایي عسکرو حملې کوي او دوی پوهیږي چې په دې عمل سره د خپل مرګ سند په خپل لاس لیکوي. ورسپارنه لیکي پښتنه دلته ده چې دا افراد ولې په غیر مستقیم ځانوژنې لاس پورې کوي، د دې کار پیغام څه دی، آیا دا عمل د یوې کرکې په صورت کې ترسره کیږي او که دا کسان د یو شمیر نورو د مفکورو استازیتوب کوي. ورسپارنه لیکي د امریکایي ځواکونو لپاره دا ډول حملې ځانوژونکي بریدونه دي. لاس انجلس ټایمز ورسپارنه زیاتوي دا حملې چې په هر دلیل ترسره کیږي په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو ته مرګونې دي او امریکایي عسکر په افغانستان کې له 12 کالو حضور وروسته د دې پر ځای چې له دښمن سره مخامخ شي د خپلو دوستانو لخوا ورباندې حملې کیږي. داسې نږدې دوستان چې تر اوسه یې پر روزنې او تجهیز شاوخوا 500 میلیارد ډالر لګول شوی او تمه ده له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به امنیتي مسؤلیتونه هم ورسپارل کیږي. کرسچن ساینس مانیټر ورسپارنې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې په افغانستان کې چارې د چا په لاس کې دي یو مضمون لیکلی او په یو برخه کې لیکي له هر امریکایي پوځي سره چې مخامخ شي درته وایي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مسؤلیت د افغانانو په غاړه دی، باید چې همداسې هم وي او دا ځکه چې دا د دوی وطن دی، خو حقیقت داسې نه دی. د مضمون لیکوال ټام پیټر په دې اړه یو شمېر مثالونه راوړي او خپله شخصي تجربه هم بیانوي. دی لیکي له زیاتې مودې راهیسې د کندهار د ارغنداب له ولسوال سره یې ټینګه دوستي درلوده. کله چې له هغه سره د ملاقات او کتنې غوښتنه وکړه موظفو کسانو دی په دروازه کې ودراوه او څو ساعته وروسته د ولسوال په لیدو بریالی شو. د ده په وینا د دې اوږده انتظار دلیل دا و چې له ولسوال سره ملاقات امریکایي ځواکونو تنظیم کړی نه و. ورسپارنه وړاندې لیکي دا یوه استثنایي تجربه وه. د ولسوال په دفتر کې د امریکایي عسکرو له چلند څخه داسې نه برېښېدله چې افغانان د خپلې چارې په خپله پرمخ بوزي، خو که داسې هم وي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو چلند خلکو ته دا پیغام نه ورکوي.
فرانسوي ځواکونو خپله یو قرارګاه افغان ځواکونو ته وسپارله. دا اقدام پرون د سروبي په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په حضور کې وشو. فرانسه په نظر کې لري چې خپل 2000 سرتیري د روان کال تر پایله افغانستان وباسي. فریده هوټ سفي او په دې اړه نور جزئیات.
فرانسوي عسکرو په سروبي کې د خپل قرارګاه بیرغ ټیټ کړ او د افغانستان بیرغ پورته شو او د دې پوځي مرکز شارې افغانانو ته وسپارل شوې. د سروبي ولسوال حضرت محمد حقبین وایي تر دې دمخه د دې ولسوالۍ امنیت ښه نه و، خو اوس وضعیت ښه شوی دی او دا د افغان او فرانسوي ځواکونو ترمنځ د هم آهنګۍ او همکاریو پایله یا نتیجه ده. د حقبین په وینا دښمن د سروبي په ولسوالۍ کې لکه د افغانستان د نورو سیمو په شان د ناامنیو او د سړک تر غاړې د بمونو ایښودو ته تیاری نیسي، خو دا توان نه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. د سروبي په پوځي قرارګاه کې شاوخوا 600 فرانسوي عسکر ځای پزې شوي وو چې 300 یې کابل ته ولېږدول شول او ټاکل شوی ده چې د اګست میاشتې تر پایه بیرته فرانسې ته ولېږل شي. له دې ډلې شاوخوا 200 نور عسکر به په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او همداشان د دې قرارګاه په ساتلو کې له افغانانو سره مرسته کوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د 203 تندر قلوردو قومندانې د لومړی محکمې د منسوبین لوري او سرتیری چې د تیر لوی اختر په لومړی ورځ په قصدي ډزو یو ماشومه جلی وشتوا او وشلې وا په اتلس کله بند محکوم شو. په دې اړه رپورت لاسیم څخه د داوت تپان راستولای.
د 203 تندر قلی اردو لومړنۍ محکمې د پریکړې په اساس د ملي اردو هغه سرتیری ته د 13 کال تنفیذي بند جزا واورول شو چې د تیر لوی اختر په ورځ یو کوچنی نجلۍ په ډز وژلې و. دغه 15 کلنه بیبي مدینه چې د غلام فاروق لور و د تیر لوی اختر په ورځ هغه محل په ډزو کې ووژل شو چې په کرولا موټر کې د خپل تر سره د خپلوانو کور ته پر لار و. د مقتول تر محمد آسیف پراته وایي
گردیز په خو باندې حرکت وکړ. کله چې د باغشاپ علاقې ته راورسېدلو په دغه علاقه کې د ملي اردو یو تلاشي یا چیک پوینټ موجود و. دوی ما ته د توقف اشاره راکړله، ما خپل موټر ته توقف ورکړ او توقف نه وروسته د دوی یو دانه سرباز ما ته د موټر په تلاشي باندې شروع کړل. داخل د موټر سویچ بورډ یې تلاشي کړ، سیټ یې تلاشي کړ او شا ډاله یې تلاشي کړله. په دې اسنا کې دندې د ما وریرې د شهادت ورسېدل هم د اختر مبارک دی ما سرباز اور کله ورستلې غنه متا د اجازه د حرکت راکړه. کله هم چې ما د خپل موټر ته حرکت ورک نو تقریبا 200 یا 300 متره فاصله به ما نه وته کړي. سیده هم د ګروپ ته د مسیر لخوانه سي صابر نامه ده د موټر لخوانه شانه ما باندې دزونه شروع سول سي. دغه دزونه کې نه وایز د اثر ګروپ برخه خسته وي او دوه د دوه نور سربازانو هم برخه واخسته ل او ما باندې دزونه وکړه. په جریان د دې دزونه کې یو د مرمۍ داخل د موټر تر نه وته او اوریره شهادت باندې ورسوله.
د 203 تندر قلی اردو د لومړی محکمې د پریکړې لمخې موټر ته د تلاشي کېدو وروسته د تلو اجازه ورکړل شوې و او د ملي اردو سرتیری چې محمد صابر نومیږي په موټر ډزې کړې او د بیبي مدینه ژوند یې اخیستی و. د یاد کمانډانی څخه رسنیو ته په لګل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوی په قانوني ډول د دولتي چارواکو او د بیبي مدینه کورنۍ د غړو په وړاندې عادلانه پریکړه کړې او یاد کسې په 13 کال بند محکوم کړي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې د یوې پېښې مجرم د کمیل لوری د پریکړې په اساس په څو کال بند محکومیږي. داود تپان، آزادۍ رادیو، پکتیا.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. په پاکستان کې د برېښنا دوامدار پرچاوي پر ضد خلکو مظاهرې زیاتې شوې. پرون هم په دې لړ کې په ټول پاکستان کې خلک لارو کوڅو ته راوتل او د برېښنا اړوند تاسیساتو باندې حمله وکړې. مجیب الرحمن انګار په لپی خبره ریپورت لري.
د نور پاکستان په شان په پیښور او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او په هرو څلورویشتو ساعتونو کې له 2013 ساعتو پورې برېښنا بندوي. څو تنو پیښور ښاریانو د برېښنا د نشتوالي له وجې د ورپېښو مشکلاتو په باب ازادي راډیو ته وویل.
بجلی سره خروره ډیر بد حال دی، ځکه چې یو ټول ورځ بجلی نه، که یو ګنټه راشي نو لس ګنټې نه. او بل خبره دا چې د اوبو ډیر زیات تکلیف دی، ګرمي ده، وړو ته هم تکلیف دی، روژه ده، غټو ته هم تکلیف دی، ډیر زیات پریشان یو.
شانواز زمانوم دی، پیښور کې اوسېږم او اکثر چې سحری ټایم شو مونږ سحری ته کینو نو هغه ټایم هم لړ شي یو ګنټه نه وي اذانونو پورې. بیا روجماتی ټیم کوم چې بسنګ ځانونو ټیم شي بس اذان پوره شي بس بجلی بند کی څنګه مو ختم لم لړ شو پکې بس بیا بجلی لړ شي.
د روجي لپایل وړاندې مرکزی دولت واده کړی و چې په دغه مبارک میاش کې به د برېښنا د پرچاوي مشکل د امکان تر حد کنټرول کړي، خو خلک بیا شکایت کوي چې پروژه کې برعکس د برېښنا پرچاوي څو واره زیاته شوې ده.
زمونږ تاسورات خدای چې حکومت کومه خبره کړې و هغه کې 5% هم پیمن لګي، بلکې دا سکارو کې چې 2 بجې باندې لوډ شیډنګ کی تر 4 پورې چې نه تیار کې او نه دی خوري او نه پکې مونږو کې ورته
والا خلق سو کی نو بس مجبوری دا وخت یری نو دا حکومت خو مونږ وجنی خو دیم نو وجنی نو بسو کو
هر څوک د برېښنا پرچاوی زیاتی کی نو بل پلو د خلکو احتجاج او سخت خبرګون هم مخې ترازی نږدې هر ورځ د پېښور په ګډون په ټول پاکستان کې خلک سرکونو ته راوځي مظاهره کوي او د ترافیکو پر مخ لارې بندوي که څه هم حکومت له خلکو د صبر او زغم غوښتنه کوي خو ځینې بیا دغه ډول د تشدد ډکې مظاهرې روا بولي او حکومت په درغلۍ او نااهلۍ تورنوي پاکستانیان د دغه هیواد له جوړېدا راهیسې د برېښنا له کموالي او پرچاوۍ سره روغ دي خو په وروستیو کلونو کې هر څومره چې د خلکو ضرورتونه زیاتېږي په هماغه اندازه د برېښنا پټپټونه او پرچاوي هم زیاتېږي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د لندن په اولمپیک کې تر اوسه چین ډیر ښه ځلېدلی دی لس د سرو زرو میډالونه او همدومره د برونز یې ګټلی دي متحده ایالاتو و د سرو زرو میډالونه ګټلي او دوهم ځای لري وروسته بیا فرانسه او جنوبي کوریا ده فریده هوډ سیفی په دې اړه معلومات لري
د اولمپیک د لوبو په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې دا لوبې په لندن کې ترسره کیږي او د راپورونو له مخې د دې سیالیو لپاره د بریتانیا په پایتخت کې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي د هغو شپږو افغان لوبغاړو له ډلې څخه چې له کابله لندن ته تللي دوه تنه یې له دې مسابقو حذف شول اوس یوازې د څلورو افغانانو نومونه په جدول کې لیدل کیږي تهمینه کوهستانی او مسعود عزیزی په ځغاستې کې او روح الله نیکپا او نثار احمد بهاوی به د تکواندو په مسابقو کې ګډون وکړي چین چې د 2008 میلادي کال د اولمپیک کوربه وو اوس د اتلولۍ مقام ته رسیدلی او د لندن په اولمپیک کې ډیر ښه ځلېدلی خو د اګست تر 2014 پورې نورې ډیرې سیالۍ په مخ کې دي او وبلیدل شي چې ډیر مډالونه به کوم هیوادونه ترلاسه کړی شي چین تر اوسه ډیر مډالونه اخیستي دي او د جدول په سر کې دي ډیرو چینایي ورزشکارانو د ډایف یا لړوړې فاصلې څخه اوبو ته د ټوپ وهلو په برخه کې برخه اخیستي ده متحده ایالات دوهم مقام لري د امریکا لامبوزن د لندن په اولمپیک کې خو ځلیدل دوی په دې برخه کې څلور د سرو زرو او پنځه د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړل ورپسې فرانسا او جنوبي کوریا راځي یو شمیر لوبډلې چې فکر نه کېده خو به وځلېږي لکه قزاقستان او شمالي کوریا هم درې د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل او هر یو پنځم او شپږم مقام ته ورسېدل خو برتانیې چې د دې مسابقو کوربنه ده تر اوسه هیڅ مډال نه دی ترلاسه کړی او تر اوسه د دې هیواد ورزشکارانو هڅې تقریبا بې نتیجې دي
د ژوند رنگونه
اوریدونکو د ژوند رنگونه خبرونه ده او زه یو افغان ماډل سره ناست یم د به ځان پړول راته وای
زه خو بای زایم افغان ماډل یم ماډلنګ پروګرام ډیر خو خیدا خوشبختانه چې افغانستان کې یو خبرونه مخ کې راغله چې 15000 نفر اشتراک وکړ او خلکو زنت خوف نه چې اول شلم او زه خپل د ښکونه ډیر خوشاله یم خو چې پکتیا ولایت نه زازای چې اغل ته هیڅ خبر نشته او زه پکې اول شوم متلوې خبره وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ نه هم تقدیرنامه لرم ریاست جوانان تقدیرنامه لرم
ما چوریدل په نورو هیوادونو کې دغه ماډل فلمونو ته مخه کوي نو ریته خو انده اراده نشته
ولې اراده خمه پدیش تاسو یو سریال کوزر شویم 200 دقیقو چې هم پښتو او هم فارسی ادوارو شبو کې کار کړی ده
څنګه یو الک ماډل کېدل شي
خو ځوان چې استعداد ولري باید موډل خپل ډیزاینر وي او څه زده وکنه چې یو چاته ډیزاین ورکی سخت ډیزاین ورکی داسې سخت شي خوان کوي کنه سخت جامع خوان دوسه کوي مطلب دا چې جګ ځواني ولري خولوي دیر غټ نیوی مسترګي ورز د شان او مطابق یو ماډل تبین مودري رقم ماډل لرو کنه چې یو دیر خکولي وي یو خلته دا چې هغه درمیانه وي نه خکولي نه بچکري بل چې دا دیر بچکري چې وي هغه نو گرین د پاره دي زن شوګان چې دي یو غوتب کاری
ک د کار پاړه وای څنګه ته ماډلینګ کوي څنګه د کالی وړاندې کې نندارې ته
زه خو ټول د پخونی کالی وړاندې کوم تقریبا یو کال مسلسل ما سلور د شولایت او کالی مور خېلی دی او زنه پاچان لباسونه ورخایم
دا کالی په خپل ته جوړی ځان ته ډیزاینای
دا کالی خو زه نفر لرم زه ډیزاین ورکوم به نفر تناز کالی ما ته جوړوی مختلفه کالی ټول لاس کار ده د سیام کار نه ده چې هر څوک هغه کار وکي خلک من چې دل زیات خوخ کړی دی خپل وطن داران مې اتا څو وخت مخکې ما یو شو یا خسته بچ هغه ټول اروپا کې وچلی دل ما ته ډیره لوی خبره ده چې انټرنیټ کې ما افغانان وس کول شي چې ماډلنګ وکي او فیشن شو وکي مخکې زغره وجنه نو
تا خو نام خدای کد دی ام ډیر خل وړ دی ونه دی لوړه دا جامع بلا ډیر خوند در سره کی خلکو ته کم ډول جوړی تا په وجود کې خوند ور کی چې ډیر خوخی کړی دی
ولزه خر چیرته خل ګور ما ډیر خو خوی او ډیر ما کارونه دی خوشاله دی تا دست لباسونه او غسل چې سپور مو د لباس چا ځان کنه د لاله فرض که ما یو شی لباس غسل و چې ما ته ډیر زیات آفرین راغله او شرکتونه چې موسم کوری وکاو کیده دولت سم کوری وکاو کول شم شرکت جوړ کم چې الته موزه مدلان تربیه کوم خلکو ته خپل لاس کار و رخه یو خلکو پیږي چې افغانستان هر کار کولای شي افغانان هر کار کې وارد دي او کامیاب دي کتو کې پری دي چې له کوم سم کوری وکي هغه خلک او نور یلندغه ده خدای نه چې زه خپل کار کې موفق او موفق یم فعلا و اند چې افغانستان کې مطرح يم خارج کې زه مطرح يم ماته دې سره خبره
خوشاله سي او بریالي تاسو
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ دوستانو ونیمې بجې شوي